سلامونه احمد شبریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو تر هر څه مخکې خبرونه په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایتالیا په سواحلو کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د اتیا تن افغانانو د مړینې خبر ورکړی دی د وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې د افغانانو پر مړینې چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د ژور خفګان د څرګندونو تر څنګ له خلکو غوښتنه کړې چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي د زده کړې په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري اوچا پرون په ویبسایټ کې ویلي چې په روان 2023 کال کې 3 میلیونه 1 لک کسانو ته لومړیتوب ورکړل شوی چې د زده کړې لپاره یې څه باندې 245 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده اوچا ویلي چې په کورنیو ټولګیو کې د زده کړې په دې بهیر کې نجونې هم شاملې دي و چا په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د میلیونونو کسانو د ملاتړ اړتیا داسې مال په ګوته کوي چې طالبانو په دې هېواد کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او هم نجونې او ښځې د تېرې ډسمبر له میاشتې راهیسې له پوهنتونونو راګرځولي دي په پاکستان کې یوې محکمې د دغه هېواد د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو امر وکړ عمران خان تورن شوی دی چې د واکمنۍ پر مهال یې دولتي سوغاتونه په پټه پلورلي دي په اسلام آباد کې قاضي ظفر اقبال د سیشن بی پروسوویل له عمران خان څخه څو ځله وغوښتل چې محکمې ته حاضر شي خو د سرغړونه وکړه نو اوس یې دا چانس هم له لاسه ورکړی دی چې په ضمانت خوشي شي د عمران خان مدافع وکیل د 5 ورځو په مخه د محکمې د حکم د ځنډیدو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې عمران خان د 2 نورو قضایاو په ارتباط محکمې ته حاضر شوی و خو قاضي دا درخواست رد کړ د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر رافائل ګروسي پرون سیشن به تایید کړ چې د دې ادارې په لټون کې د ایران تر ځمکې لاندې په فوردو اټومي تاسیساتو کې د نږدې 40% غنی شوی یورانیم زری موندلې دي ګروسي وویل د موندل شوی خالصو غنی شوی یورانیم اندازه څه کم 40% ده د یو اټوم بم د جوړولو لپاره 90% خالصو غنی شوی یورانیم ته اړتیا ده د غنی شوی یورانیم د دې ادارې څارونکو په 13 جنوري میاشت کې په فوردو تاسیساتو کې موندلې و په دې سره داسې اندېښنې زیات شوې چې ایران شایي وکولای شي په لږ وخت کې له دغو یورانیمو څخه په استفادې اټوم بم جوړ کړي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون سه‌شنبه هغه قانون توشیح کړ چې له امریکا سره په نیو سټارټ تړون کې د ماسکو غړیتوب ځنډوي د دغه تړون له مخې دواړه هیوادونه مکلف دي چې پر اټومي سرکو د سمبالو وسلو شمیر له 1550 او د قاربشتونکو بالستیک توغندیو شمیر له 200 زیات نه کړي پوتین تیرونه ملت په وینا کې اعلان وکړ چې غواړي په دغه تړون کې د روسیې غړیتوب ځنډوي د روسیې د پارلمان یا دوما دواړو جرګو تیرونه دغه قانوني مسوده تصویب کړی و ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي رادیو .com کې اوري د ایتالیا په سواحلو کې په لسکونو افغانان د شویلي طالبانو لسره صلیب امرستندو یو ټولنه غوښتري چې د دې کسانو اچاد افغانستان ته انتقال کړي وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو د دوی د تړون 3 کاله پوره شول په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر اخیستې دغه توافقنامه یو ناقص
توافقنامه صرف هغه کې امریکا خپل هدف ته ورسید او طالبان خپل هدف ته ورسید
د خبرونې لوی برخه ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده
چې پتا یې مېن شوې ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخدي چې هر یو پرې ما شوقې ته سری جامې او رانجو واخلي
په دې خبرونه کې د داسې شعرونو ترڅنګ نور ګڼ مطالب اوریدل شي در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبان حکومت د ایتالیا سواحلو ته نږدې په ډوبې شوې کښتۍ کې د اتیا تن افغانانو د مړینې خبر ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې بهرنوي هوادو ته پر خطرناک او قاچاقي لارو لټک څخه ډډه وکړي. د طالبان حکومت همدارس لنړیوال سره صلیب او نورو خیریه ټولنو غوښتنه کړې چې هواد ته د دغو افغانانو د مړیو پولیس ډولو کې مرسته وکړي. ژغورونکو تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لږ تر لږه 15 کسانو مړي موندلي، خو لا هم پولیسکونو نور تر دې دمه تری تم دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایټالیا په سواحلو کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د په لسګونو افغانانو د مړینې خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله 80 تنه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې د مړ شوي دي. طالبان په داسې حال کې د 80 تنو افغانانو د مړ کېدو خبره کوي چې په ایټالیا کې ژغورونکو ویلي چې تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لږ تر لږه 15 تنو مړی موندلې دي. شاوخوا 14 ماشومان دي. چارواکو همدارنګ ویلي چې شاوخوا 80 تنه ژغورل شوي او په لسګونو تنه تر اوسه اورک دي. ویل کېږي په دغه کښتۍ کې چې د ایټالیا په جنوب د مدیترانې په سمندرګي کې د شنبې په ورځ ناوخته ډوبه شوې تقریبا تر 200 پورې کسان سپاره وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د افغانانو پر مړینې د ژور خفګان د څرګندولو ترڅنګ له خلکو غوښتنه شوې چې بهرنیو هیوادونو ته په ناقانونه او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي. طالبانو هم د رنګ د سر سلیپ نړیوال کمیټه او مرسته کوونکو ادارو غږ کړی چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله د ورکو شو افغانانو د جسدونو په موندلو او هم افغانستان ته د موندل شو هغو په لیکت کې مرسته وکړي. ایتالیوي چارواکو د موندل شو مړو له تابوتونو پلان شوې کتنه ځنډولې تر څو د مړو د پیژندنې لپاره زیات وخت ولري. په عین حال کې له همدې قربانیانو یو شمېر خپلوان چې اکثره افغانان دي د ایټالیا د کروتون ښار ته چې موندل شوي مړي په یوه سپورتي لوبغالي کې په یوه ساړه ځای کې ښودل شوي او روان دي چې خپل ورک عزیزان پیدا کړي. په جرمني کې میشت افغان علاءالدین محبزاده اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې د خپل ترور او درې ماشومانو د څرک معلومولو په نیت له جرمني تر دې ځایه 25 ساعته ډریوري کړې ده. هغه ویلي چې ورته معلومه شوې چې ترور او د هغې دوه ماشومان مړه شوي او یو 15 کلن ماشوم یې ژغورل شوی چې د کوچنیانو د ساتنې یوه مرکز ته بیول شوی دی. ښاغلي محبزاده ویلي غواړي لارې چارې ولټوي چې په څه ډول کولی شي مړي افغانستان ته واستوي. ایتالیوي چارواکو هم دارنګ د ډوبې شوې کښتۍ اړوند چې ویل کېږي د ترکیې د ازمیر ښار له بندره وتلې وه د کډوالو د قاچاق په تور د درې تنو یوه ترکیه او دوه پاکستانیانو د نیولو خبر ورکړی دی. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ویل شوي چې هر کډوال شاوخوا 8000 یورو چې څه کم 8500 ډالر کېږي قاچاقبرانو ته ورکړي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري ویلي چې د هغو پناه غوښتونکو چې تیر کال له ترکیې د سمندرګي له لارې ایټالیا ته ځان رسولی تقریبا نیمایي افغانانو. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا میلونی د دوشنبه په ورځ وویل چې د اروپایي ټولنې ادارو ته په یوه لیږلي مکتوب کې له هغوی غوښتنه کړې چې دا ټولنه د سمدستي د کډوالو د کښتیو د تګ مخه ونیسي تر څو د زیاتو مړینو مخنیوی وشي. هغې ویلي هر څومره ډیر خلک چې دغه سفر ته مخه کوي هماغومره د مړینو خطر زیات دی او د دغې بشري ستونزې یوازنۍ حل لاره دا ده چې د کښتیو د روانېدو مخه ونیول شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني څخه په 12/8 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د توحید توافقنامې درې کاله پوره شول. دغه توافقنامه افغانستان ته د سولې د راوستلو تر عنوان لاندې لاسلیک شو. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې دغه لوزنامې سره لدی چې له افغانستان یې د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه او د جنګ او زور زیاتۍ کچې تر ډېره بریده راټیټه کړه، خو بې تلپاتې سولې ته یې زمینه نه ده برابره کړې. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپوه اسحاق اتمر څخه پوښتنه کړې چې دغه توافقنامې د افغانستان او سیمې لپاره څه نتایج درلودل.
دغه توافقنامه یو ناقص توافقنامه صرف هغه کې امریکا خپل هدف ته ورسید چې خپل سرتیری مسون د افغانستان دوی ویستل او طالبان خپل هدف ته ورسید چې دوی په قدرت واکمن شول. لیکن د دې نه وروسته کوم مشکلات چې پاتې شو او په هغه توافقنامه کې هغه ته اشاره شو چې هغه کې به بین الافغاني خبرې اترې شروع کېږي، هغه کې به یو پراخ بنسټ حکومت جوړېږي، هغه کې به د ترهګرۍ ډالو ته به دلته په افغانستان کې ځای نه وي.
کله ناکله طالبان تور لګوي په امریکا باندې چې د دغه توافقنامې له مادو یې سرغړونه کړې یا یې ماته کړې. امریکا هم په طالبانو تور لګوي چې مثلا تروریستانو ته په خوره کې ځای ورکړی یا هغه ژمنه چې کړی و چې د خبرو لاره به د افغانستان راتلونکي نظام ټاکل کیږي په غوونه درېدل. تاسو په نظر دغه توافقنامه د چا لخوا ماته شوی؟
طالبان دا وایي چې امریکا موږ سره دا لوس کړی و چې افغانستان حریم باندې ځمکنی او هوایی باندې موږ تجاوز نه کوو، لیکن هغه نه وروسته دوی مثلا د زواهری وژل کېدل کابل کې او په افغانستان کې، دوی د تیارو یا مثلا دغه بی پیلوټه تیارو ګازمې په افغانستان کې دا داسې ثبوت ورته چې امریکا په هغه ژمن باندې خپل ولاړ نه دی. او طالبان دا وایي چې یعنې تاسو خو دغه لوز موږ سره کړی و چې موږ هوایي حریم ته به احترام کوو، لیکن تاسو دغه هوایي حریم ته احترام ونه کړ. او بل طالبانو دا غوښتنه هم کړې وه دوی نه چې د دوی نومونه به تورلس ځینې وباسي، ځینې نور بندیان چې دا به دوی ته ازادوي، خو طالبان اوس امریکایان کوي چې هغه تعهد باندې دوی ونه درېدل. او امریکا طالبان څه کرمایي چې دلته اوس مثلا دوه ویشت ډلې دي چې دغلته ترهګرې ډلې دي، ټي ټي پي د ATIM د مثلا غور د ترکستان شرقي د جاندولا د حزب تحریر د همدغسې داعش د القاعده د نورې ډلې دي دلته چې دغه د سیمې هېوادونو ته او نړیوال ته ګواښ دی چې امریکا دا وایي چې طالبان په دغه برخه کې خپل تعهدونو ته وفاداري ونه ښودله.
آیا د لوزنامې یا توافقنامې د بیا را ژوندي کولو هیله شته؟ او په کومو شرایطو کې دا را ژوندی کېدای شي دا لوزنامه؟
زما غوښتنه د طالبان نه دا ده چې دوی دې دغه ابتکار په لاس واخلي، دغه بین الافغانی خبره اترې دې دوی شروع کړي، د خپلو د افغانانو سره چې دوی اول خو دننه په کور یو مشروعیت ترلاسه کړي، دوی حکومت بیا په نړیواله سطحه دغه مشروعیت دوی ترلاسه کړي، تر څو پورې چې دوی وشي کولی چې یو ښه حکومت ولي ولري او داسې یو حکومت چې په هغه کې ټول وګړي ځان وګوري، دغسې حکومت چې هلته قانون وي، دغسې حکومت چې هلته کار وي، دغسې حکومت چې هلته انکشاف وي، دغسې حکومت چې هلته ښه تعلیم او ښه نظام وي. نو که دغه دوی ترسره نه کړي نو دغه مشکلات به ورځ تر بلې زیات شي، او دا نه یوازې د افغانستان د ولس دپاره ډېر تاوان کوي، خپله د نظام دپاره هم دا زیانمن دی.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر. یو شمیر چاپی خبرونه په کابل کې د طالبانو له لوري د داعش د چارواکو د وژلو په اړه مطالب خبره کړې دي. سټارز اند سترایپس خبرونه چې د امریکا د دفاع وزارت مربوط ده لیکي چې په کابل کې د اکشن بي د شپې له لوري د طالبانو د عملیاتو په ترڅ کې قاری فاتح د داعش د استخباراتو او سیمه ایزو عملیاتو رئیس وژل شوی دی. خبرونه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا خبر خپور کړی دی. د اسلامي دولت مربوط یوې خبری سرچینې هم دا تایید کړې ده چې قاری فاتح وژل شوی دی. سټارز اند سترایپس لیکي چې د فبروري په لومړیو کې هم د طالبانو د عملیاتو پر مهال د داعش درې غړي د دوی د یو مهم مشر اعجاز امین آهنګر په شمول وژل شوي وو. خبرونه وړاندې لیکي چې طالبانو د جنوري په میاشت کې هم په کابل کې د داعش پر یوه ځالې عملیات وکړل چې هغه مهال د داعش اته تنه وژل شول او نه تنه ونیول شول. د ورځپاڼې بیا پر شیاو بریدونو ته اشاره کړې ده. په کابل کې د چینایانو پر هوټل د حملې مسله یاده کړې ده. همدارنګه د پاکستان د سفارت تر څنګ برید ته او څو نورو حملو ته اشاره کړې ده چې د دې ټولو مسؤلیت داعش منلی دی. واشنگتن اگزیماینر او څو نورو غربي چاپی خبرونه بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د دفتر یاسیګار تازه راپور ته توجه کړې ده. په دې راپور کې راغلي دي چې د افغانستان د حکومت او پوځ د سقوط علت د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ، د دغه هیواد د اوسني ولسمشر جو بایدن او د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني پریکړې وي. واشنگتن اگزیماینر لیکي چې سیګار شپږو مسایلو ته په خپل راپور کې اشاره کوي چې د کابل د حکومت د سقوط باعث شوی دي. لومړی د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د اداري لوري له افغانستانه د امریکایي پوځانو د وتلو د موافقې لاسلیک. دوهم تر دې موافقې وروسته د حواله لاري د افغان ځواکونو د ملاتړ درېدل. دریم د ولسمشر بایدن په امر د افغانستان د پوځ د الوتکو او هلیکوپټرو د ترمیم د چارو درېدل. څلورم د افغان پوځ سیاسي کېدل د پخواني ولسمشر اشرف غني له لوري، پنځم د بهرنیو